اوریدونکو السلام علیکم، تاسو د آزادی رادیو تلویزیون ساته خبرونه اورئ. د دې خبرونه په پیل کې خبرونه لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ادارو له طالبانو سره موافقه وکړه چې د مرستو د سم ویش لپاره به د طالبانو د سرپرست حکومت له ادارو سره د همغږي و کمیټه جوړه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حافظ یا احمد تکل په خپل ټویټر کې د دې کمیټې د جوړېدو خبر ورکړ. دا خبر وروسته تر دې خپور شو چې په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې پروند ملګرو ملتو ادارو او د طالبانو د سرپرست حکومت د استازو غونډه جوړه شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري چارو همغږي کوونکی رامز الاکبر اوف شه د یونام مرستیال هم دی غونډې ته وویل چې هڅه کوي د مرستو د ویش چارې داسې تنظیم شي چې خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي او د افغانانو د اقتصاد څرخ حرکت وکړي. اروپای ټولنې له افغانستان سره د نږدې سل تنه درملو او طبي وسایلو د مرستې اعلان وکړ. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د سیاسي استازي مرستیالي رافیلا لودیسی پرون پر ټویټر کابل ته د دې مرستې د رسیدو خبر ورکړ. اغلی لودیسی زیاته کړه چې د حواله لاري کابل ته د دې بشري مرستو رسیدل له افغانانو سره د اروپای ټولنې د مرستو ښکارا بیل کړه او اروپای ټولنه ژمنه ده چې له افغانانو سره به مرستې کوي. د پاکستان حکومت د کراچۍ لبند اویا افغان بندیان خوشي او افغانستان ته واستول. د نیول شویو افغانانو مدافع وکیل منیزه کاکړ پرون چهارشنبه د آزادی رادیو مشال څنګ ته وویل چې په دغو بندیانو کې ماشومان هم شامل دي.
د کراچۍ او سیند په بیلابیل جیلونو کې چې کوم افغان کډوال بندیان دي او په دې تور باندې نیول شوي چې دوی قانوني اسناد نه لري، په هغو بندیانو کې اویا بندیان د ماشومانو په شمول افغانستان ته ډیپورټ کړل شول.
دې په عین حال کې وویل چې په پاکستان کې لا هم د بې اسنادو افغانانو د نیونو لړۍ دوام لري. په همدې حال کې په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت کنسولګری وایي چې د کراچۍ له بنده خوشي شوي بندیان دوی په بسونو کې افغانستان ته استولې دي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ راتلونکو اونۍ د لوبو لړۍ پیلي شي. دواړه لوبډلې به درې ورځې سیالي وکړي. د دې لوبو لپاره د افغانستان کرکټ بورډ د حشمت الله شهیدی په مشرۍ خپل ټیم اعلان کړی دی. تر دې مخکې افغان لوبډلې له سریلانکا سره د 2022 کال په نومبر کې دوی لوبې وکړې چې یوه مساوي شوه او درېمه لوبه د باران له امله ونه شوه. په نیویارک کې میشت ایران د بشري حقوقو مرکز وایي چې د نړۍ 15 اویا هیوادونو ته لیک استولی او له هغوی غوښتي دي چې پر تهران فشار زیات کړي چې د معترضانو لشکاره غیر قانوني اعدامونو لاس واخلي. د دې مرکز مشر هادي قائمی په یو اعلامیه کې چې پرونی خبره کړه ویلي دي چې د ایران اسلامي جمهوریت له ځوانانو په زور اقرار اخلي او بیا هغوی اعداموي. همدارس اقلیتونه د وړو جرمونو په خاطر په نشکوي چې غاګي غلای شي. کاناډا او سعودي عربستان له 15 کلونو وروسته په خپل منځ کې ډیپلوماټیکي اړیکې بیا پیل کړې. سعودي عربستان په 2013 میلادي کال وروسته لدی چې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په یو ټویټ کې په سعودي کې د شزو د حقونو د نیول شویو فعالانو ملاتړ څرګند کړ. د کاناډا سفیر له ریاسه ویست او په کاناډا کې خپل شتمنۍ وپلورلې. د دواړو هیوادونو د بندنیو چارو وزارتونو پرون چهارشنبه په یو اعلامیه کې وویل چې یو بل ته به نوي سفیران استوي او دا پریکړه د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ سازمان د غونډې په څنډه کې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان او د کاناډا د صدر اعظم جاستین ترودو ترمنځ د نومبر د میاشتې په غونډه کې شوې وه. کاناډا جان فیلیپ لینټو په ریاس کې د خپل هیواد نوی سفیر نومولی دی. رویټرز خبری آژانس چین ته د جاسوسۍ په تور د روسیې د یوه علمي مرکز د رئیس او د توغندو د ټکنالوژۍ د دوو متخصصانو د نیولو خبر ورکړ. د آژانس پرون چهارشنبه د خبرو سرچینو په قول وویل چې نیول شوي کسان چین ته د روسیې د پوځي اسرارو په ورکولو تورن شوي دي. د راپور له مخې د نظری او عملی میخانیک مؤسسې رئیس 15 کلن الکساندر شیپیلیوک او دو نور متخصصان تورن شوي چې په 2018 میلادي کال کې په چین کې د یو علمي کانفرنس په لړ کې پټ پوځي معلومات چینایانو ته افشا کړي دي، خو هغوی ویلي د کومو معلوماتو په اړه چې دوی له چینایانو سره پرې خبرې کړې محرمانه نه دي او په انټرنیټ کې موندل کیږي. په افغانستان کې یوې نړیوالې مؤسسې هیله ښکاره کړې چې په څو ورځو کې به طالبان په کندهار کې یوه لنډمهاله لاره چاره ولټوي چې ښځینه کارکوونکو ته اجازه ورکړي چې په مؤسسو کې بیرته کارونه پیل کړي. د ناروې د کډوالو د شورا مشر پرون په کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته وویل چې هیله مند چې په ټول افغانستان کې ښځې کارونو او زده کړو ته ستنې شي او دی به نن په کابل کې هم د طالبانو له چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړي. جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان ایګلاند هیله مند دی چې په افغانستان کې به ښځې په مؤسسو کې کارونو ته د بیرته ستنېدو اجازه ترلاسه کړي. ښاغلی ایګلاند پرون په کندهار کې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره تر کتو وروسته کابل ته ستون شو او له هغه ځایه سی این این تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې طالبانو له ده سره ژمنه وکړه چې دا کړنلاره په نهایي کې دوده چې په مؤسسو کې ښځې کارونو ته ستنې شي. دی وایي دوی ما ته وویل چې پر یوې کړنلارې کار کوي او دا نهایي کوي چې ټولو ښځو ته دا امکانات برابر کړي چې بیرته کار ته راشي. دوی وویل چې د دې کړنلارې پر نهایي کولو هم کار کوي چې نجونې تر ابتدایي ښوونځي وروسته ښوونځیو ته لاړې شي. خو دا ژمنې دي او نه پوهېږم چې کله به عملي کېږي. اما اوس په کندهار کې یو بیل شمنه ترلاسه کړه چې هلته یو لنډ مهاله لاره چاره ولټول شي چې ښځې بیرته کارونو ته ستنې شي. ښاغلی ایګلاند زیاته کړه چې تمه لري چې راتلونکې اونۍ په کندهار کې ښځې مؤسسو ته د کار لپاره ولاړې شي. د ده هم وویل چې په کابل کې به هم د طالبانو له چارواکو سره د ښځو د کار په ارتباط خبرې وکړي. د روټرز اژانس ته ویل که چیرته په کندهار کې موافقه ترلاسه کړي نو هیله ده چې په نور افغانستان کې هم د ښځو کار ته زمینه برابره شي. کابل ته تر رسیدو مخکې یان ایګلاند ویلي وو چې په کندهار کې د طالبانو مشران د هغو قوانینو تغییر ته په نږدې کېدو دي چې له مخې افغان ښځو ته اجازه ورکوي چې په غیر دولتي مؤسسو کې کار وکړي. ایګلاند چې د ناروې د کډوالو د شورا مشي کوي افغانستان ته په دې نیت تللی دی چې طالبان وهڅوي چې ښځې پرېږدي چې په مؤسسو کې کار وکړي. د پرون د طالبانو د کندهار له والي مولوي هدایت الله مبارک سره تر لیدو وروسته وویل د طالبانو لارښود په بشپړېدو دی او لکه څرنګه چې دته ویلي دي دا لارښود به ډېر ژر عملي شي. مولوي مبارک هغه څوک دی چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره په مستقیم ډول په ارتباط کې دی او هبت الله اخونزاده هغه څوک دی چې د پروسش کال په دسمبر کې د ده په فرمان افغان ښځې له غیر دولتي مؤسسو څخه له کاره منع شوې. ښاغلی ایګلاند وایي چې د طالبانو له مشرانو سره د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې د لیدو پر مهال ټینګار وکړ چې یوازې ښځې کولی شي چې تر ښځو پورې مرستې ورسوي او د دوی مؤسسې یوازې د نارینه په مټ فعالیت نشي کولی. ایګلاند زیاته کړه چې دوی د ډېر ژر پرمختګ په هیله دي ځکه چې وخت په تېرېدو دی لګښتونه او بودیجه ټیټه شوې او شاوخوا 28 میلیونه افغانان سمدستي مرستو ته اړتیا لري. په تیرو څو میاشتو کې ملګرو ملتو او نړیوالو بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې دا پریکړه بدله کړي خو تر اوسه یې نه ده بدله کړې او ویلي دي چې دا د افغانانو کورنۍ مسله ده. د طالبانو د نوې ژمنې په اړه چې له ښاغلي ایګلاند سره یې کړې ده وخت نه دی مشخص شوی. د ناروې د کډوالو د شورا مشر وایي د طالبانو مشران استدلال کوي چې له نړیوال مالي سیستم څخه د افغانستان ایستل د پراختیایي مرستو بندول د حکومت پر رسمیت نه پیژندل او د افغانستان د بهرنیو شتمنیو کنګل کول د اقتصادي ستونزو سبب شوی دی. نړیوال بیا له طالبانو غواړي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي چې بندیزونه لري شي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل د ناروې د کډوالو شورا مشر یان ایګلاند په کندهار کې د طالبانو له مشرانو سره له لیدو وروسته ویلي چې طالبانو ژمنه ورسره کړې چې په څو ورځو کې به په کندهار کې ښځینه کارکوونکو ته اجازه ورکړي چې کار وکوي. د طالبانو دا ژمنه به عملي شي؟ د پښتنه احمد شیبر د سیاسي چارو له کتونکي شینکی کډو خیل څخه کړی ده.
امیدوارم چې کوم خبر چې نشر شوی دا به په نیک فال ونیسو. امیدوارم چې طالبان بالاخره یو معقول منطقي تصمیم ونیسي او واقعا میرمنو ته اجازه د کار ورکړي، نه تنها چې هغه مهرمان بل خپل حق څخه برخمن شي او مستر د خدمت بشي، بلکې هغه کورنۍ یا هغه کسان مستحقین او مستفیدین چې باید د دې خدمات څخه مستفید شي او ته به دا خدمات ورسیږي. سوال دا چې آیا دې به دغه وعده پوره کړي؟ نه، امیدوارم چې دا وعده پوره کړي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
دغه افغان ځوانانو چې نسې هوا ته راوړل شوې چې نشته درې میاشتې په خوا په بلغاریا کې په کانټینر کې مړه شوی وو، دغه جنازې د اریانا افغان هوایي شرکت په الوتکه کې انتقال او خپلوانو ته وسپارل شوې. د دې موضوع نور حال د روح الله انوري په راپور کې.
په دغه ځوانانو کې یو هم د کونړ شګر ولسوالۍ اړوند لچې کلی اوسیدونکو 19 کلن ذاکر الله وو. هغه په یو شخصي پونتون کې د حقوقو پونځي د لومړي کال محصلو د کلیوالو خپلوانو په وینا چې بیروزګاری او اقتصادي ستونزو یې له تحصیل لاسونه لنډ کړل او له هېواده وتلو تاړ شو. د همدې کلی اوسیدونکو او د ولایتي شورا پخوانی رئیس حاجی جمال الدین سیار د ذاکر الله د کورنۍ د غربت او ستونزو کیسه ازادي رادیو ته داسې بیان کړه.
په بلغاریا کې یو کانټینر کې زمونږه تلس هوادوال شهیدان شو. بدبختانه چې ودا کې یو کس زمون کلیوال چې ذاکر الله نومیږي ځوان الکو او د دې جنه په ډېرو سختو تکلیفونو بیچارهګه لاړ. دلته غواګان یو بزی خرچ کړل دی، حتی دا چې د هل چې زمان نږدې کلیوال نیمنړ پټه لر هغه متخرس کو او دغه سي تلړ او ولته شهید شو. نن دا غوز ستون افغانستان ته راوړل شو.
سیار وای دا یوازې ذاکر الله نه دی چې د پولی پټي غوا وضو او نور شیانو په پلورلو او یا هم د پور په پیسو د خژن په نیت اروپا ته روان شوه وو. د هغه په چیر په زرګونو افغانان د امنیتی او اقتصادي ستونزو لامل همدی کارونو او پر سختو لارو تک تاړ شوی دی چې ډیر لګي خپل هدف ترسیږي او زیاتی د ذاکر الله په برخلیک اخته کیږي.
د سربیا په سرحداتو او د ترکیه او د ایران په سرحداتو کې، د یونان په سمندر کې، ایتالیا په سمندر کې ډېر زمونږ د ځوانان د بیروزګاری او بیکاری د وجې نه او د غریبۍ د غربت د وجې نه روان دي او په لارو کې بیچارهګان شهیدان کیږي.
محمد اسرار شینواری د ذاکر الله د تر زوی دی. وای هغه په هونتون او درس ویلو سره زیاته مینه ترلوده، خو اقتصادي ستونز ورته د تحصیل کولو اجازه ورنه کړه. اړ شو چې د اروپا سختو او له ګواښونو ډکو لارو ته غاړه کیږدي. د شینواری په وینا چې ذاکر الله له ډېرو ستونزو ګاللو وروسته ترکیې ته ورسېده. هلته یو ترکی سوداګر سره یو نیم کال مزدوري وکړه خو مزد نه ورکولو، نو کورنۍ اړ شوه چې د پاتې سفر لګښتونو لپاره یې د کور څاروي او نور شیان وپلوري.
کله چې له ترکیې نه بلغاریا ته شهید ذاکر الله تلو، د نهو میاشتو مزدوري او معاش له دغه ترک تجار سره د ده پاتې و. د معاش نه ورکړه همدا لامل شو چې د شهید ذاکر الله کور څاروي واګانې بیزې دا خرڅې کړي، د ملګرو دوستانو څخه قرض او ګروي او پور راټول کړي او شهید ذاکر الله یو بل هیواد تر مزدوری لپاره ولیږي. په لسګونو افغانان په دغه کانټینر کې سپارو. اخیرم د اکسیجن د ختمېدو لامل په دغه کانټینر کې خپل ژوند له لاسه ورکړو.
دغه اتلس جسدونه د چهارشنبه په ورځ د طالبانو حکومت داریانا افغان هوایي شرکت له لارې کابل ته را انتقال کړل او د عامې روغتیا وزارت په امبولانسونو کې هر یو خپل کورنۍ ته ورسول شو. په افغانستان کې د کارونو د نشټوالي په وجه له تیرو ډیرو کلونو ځوانان د مزدوري او د خپلې راتلونکي د خوالي په خاطر اروپا او نورو غربي هیوادونو ته د تګ لپاره سختي او مرګونی لار انتخابوي. چې زیاتې د غلو، پولیسو او نور امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي او د مرګ تر حدې رسوي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اته تدی هدا پر د سالاتو نمبر باندې راغلی چې خپل ځان بموهه. وخت به مخ خپل شکول. هر څه دوا اخلم، ډاکټر تزم. کوشش کوم چې خاوسم راحت اوسم هیڅ نه کیږي.
نوې کډواله شوې افغان میرمن شمله وا چې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي؟
خپل ځان ته بدغه پیغام ورکو چې زه جوړ یم، زه خیم، اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کو لاندې واچو.
د رواني برخې د ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو ل دوه ورځو څخه اونۍ او بل اخره میاشتې ته وکچي د ژوند هغه چاره چې په خامو خوخي د لخوس ځانور نه ګوخه کوي یوازې توپ غوړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي ل نورو څخه ډیره تمه کوي ژر قهرېږي غوړی وژړی هر څه منفی ګڼي په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي د ته ژور خپګان یا ډیپریشن وي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پیښور کې پردیسی ته اړه شوی وایي ژور خپګان د هتا رسولې و چې ځان وه او خپل وښتانش کول. د شملې په وینا د ډیپریشن لواجې خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی وو.
څه د کورنۍ مشکلاتې، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شو. ټول خلک چا خبر کورونه پرېښود، ژوندونه پرېښود، بېسره بېسره ناوشته شو، مسافر شو، خور مور ورور خاون اولاد هر چا د لاسه ورکړ دوستان. نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم، دغسې هر څه چې وکړم، هر څه خبرې وکړم، ویل وکړم، هېڅ ښه کېږي نه، هېڅ دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې ښه اوسم، راحت اوسم، هېڅ نه کېږي. خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي. اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي، خاون سره مې جنګ کوم، یا مثلا ماشومان و هم اخیرې ورته کوم. اته ته دې هدف پر دې سالتونه روان راغلي دي چې خپل ځان به موهه چې دې قار به مې راته ډېر به مې زړه خفه شو، بېخته به مې خپل شکول، یعنی چې ګورم بېخینو حالت ورځ پر ورځ ګډوډېږي او ښه کېږي نه. کله شرایط هم دې صفات شي نو شاید حالت هم دې نه خراب شي.
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر ښه کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالی، بیکاری، بیوزلی، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی، هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول، د وخت په تیریدلو سره اکثره ښځې په ډیپریشن اخته کړې. فاطمه د ځان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها د ډیپریشن کې او په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او د موږ طبیعي حق دی، هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتوبونه بسته دي، همچنان پارکونه هر څه بسته دي، او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډیپریشن کې دي. او دغه حالات چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تیریدو دي، مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی، او هر ورځ خبرونه تعقیبی و چې موږ باندې یو نوی خبر اورو، مګر کله چې ورځې تیریږي، ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي نو دغه ټول د فرژان دی. د انسان د خوښي وړ نه وي هغه موضوع، هغه شان چې موږ نه غواړو واورو، نه غواړو وشي. کله چې یو انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه، نو هغه خپل د دو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي. نو د فرژان هم خپل همدا دی، او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ شي، نو دغه حالت بیرته انسان چشته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دی، اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظه، د ډېرو لحاظونه چې دی په ډیپریشن کې دي، مثلا بعضې د کورنیو د لحاظه، بعضې د پوهنتون د مکتب. او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورته مواجه شولم، کله چې موږ لاړلو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغی ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره. نو دا خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډیفرجن طرف ته بوزي یا د خپل طبي حق ته خستل کیږي، نو دغه حالات چې انسان مجبوری وي دوی ته چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کیږي چې انسان خفه شي او د خپل یو دلیل یې د دوشانو.
مینه حسن زئی چې د تپانځي ماسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونزه نه ګڼل کیږي، اکثره خلک ډیر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکی ناروغۍ څخه هم زیان ډیر دی.
د ډبلیو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظه کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظه صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېمې نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکیچونه هم شته، په دغې وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض په پسرفته ملک کې لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي، خو بیا هم ډیر مهم باید وارزول شي او ورته توجه وشي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کیدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کیدای شي دوی په اعتیادوار موادو دی محتاط شي، او یا هم کیدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیر مغلق رواني ناروغۍ چې هغه سایکوز او شیزوفرن یاده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د تپانځي او بل مسله چې د امنیتي ستونزو لواجه نغوړي نوم خبر شي وای، په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د امګړې د ډیپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو پوښتنه ده. وای د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثبت کړ چې خځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مرزي باندې ډیر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دې لپاره دغه زده کړه باید ډیره وسی چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزو مشکلاتونه لري، دغه ستونزو مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزو مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایب مشکل نه ست، البته دغه لامل سوچ جوړ خفګان ته ولاړ سو، جوړ خفګان بیا دا سی حالت ورسوي چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سي دي زموش دغه خفغان سه بیا د زموش فامیل یا هم د زموش ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شخه خبرو او دغه لامل بیا د نور هم سي، خو متاسفانه زموش په وطن کې امیرمن دغه لامل ډیر دي خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ ته دروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکواله او ژورنالیسته امنه مایر چې له واڅخه بهر روسی ګل خپل تجربه سره وایي چې جوړ خپګان د خپګانونو پراخلړی ته وایي. نو مړی وایي چې په هواد کې دنه هم لګانو ستوندو سره مخ و، خو جوړ خپګان په دې بری الی نه شو چې د دې د ژوند چاري ګډي وډي کړي. خدا چې وس کډواله شوي په ځان کې د جوړ خپګان نخې نخاني ګوري. لاغلی مایر سره مې مرکه کړي، هغه په پایل کې خپل پوښانه ستوندو سره وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي. خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله نا کله تاباندازې د هیواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور هر فکر او چورت کې لاړ شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغه صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خفګان نوې احساس کړي.
بله
لنه
بیا وروسته چې حالات ګډوډ سول او مهاجرت ته مخ کړه، لغه وخت نه راتوایا، آیا حال ته د سې کوم څه و چې په تاسو بد تاثیر وکړ او تاسو د ژور خپګان خواته یوسی؟
داسې ټکی، داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه تر شیبه می همغه شیبه چې ما د خپل خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټول لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیا کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی گی آبادی گی دا زیره با پا ما دی قبر بسر کهی.
بله.
او دا دیره سخته. سخته ده.
بله.
دیر.
زه پویگم چه کله نا کله زینه پختنه اغا دردونه تازه کوی چه هغا دیمونگ بزرونو که خودی خو پا غشیبه بیا تازه کی گی. څه وخت تاسو احساس وکړ چې د ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی اندوسم زه ښه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کړم تر څو چې زه ژوندی یم. خو زه هیله مند یم چې زه وکولای شم، زه تر هغې ژوندی هم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم. د ډېرې خوښۍ، د ډېرې خوشحالۍ او زه هیله منده د خدای نه غواړم چې د داسې شیبې شاهده اوسم.
اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې، د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپل خویندو ته دا وینا لرم چې د دې لپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ ترسره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د پیسلو د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیریږي او که خدای نه خواسته په بد اندازې هم تیری کړو، دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
د بشری وادي او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. کچیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونشي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې نشونه کیږي. نوموړی په مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
جوار خپګان دا یو تاریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو پټولونو کې ډیر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډیر ساده او بسيط وي، خو بیا وروسته پایلې ډیر زیات خطرناک وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي، او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واوندي ټول نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري، او د ژوند نه بالکل زړه تور شي، او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي، او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي، او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي، او کله کله یو انسان چې بد چرند او بد معامله ورسره کیږي، چاپیریال کې څه ستونزې وي، نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي، او د دې نه متاسفانه شي بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی. که چېرته په یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي، په دقه کې به شپته معلومات شي، دا کار اصلا ممکن نه دی. خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي، نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی، د حافظه او ذاکره، دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي، دغه ټول هارډ ډیسک، دغه ټول دماغ متاسفانه د منځ ځي، او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي، هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپل، نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتر خبر دغه ده چې د جوار خپګان لاملونه موږ وپیژنو، او څنګه وکولو چې موږ تاسو خپل ځان هم د جوار خپګان نه وساتو، او نور هم خپل چاپیریال ته نجات ورکړو، هغه کورنۍ وي او که منطقه وي، که کلی وي، او که دفتري چاپیریال وي، او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کی چې دوی جوار خپګان لري، او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو تاسو موږ تاسو متوجي شو او دا سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
bale ډاکټر صاحب، تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه، کدا اوس راتوي چې موږ څنګه په یو کس کې د جوار خپګان علائم تشخیص کړو؟
د جوار خپګان انسانان همیشه منفی ګرا خوی لري، او دوی ټولنیز خوی نه لري، دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي، او دوی همیشه د پاره تور عینکه چولی وي، او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفی ګرا تعامل کوي، او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي، او داسې نقطو او خبرو په سرګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپیریال هم خپه کړي. په دې کې د جوار خپګان کې د یو مرحله ده چې کله کله یو انسانان یو وخت کې ډیر عمیق خپګان کې وي، په جوار خپګان کې وي، بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي، او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشحالۍ نشي کنټرولولی. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي، دی هغه ته بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناک ترینه مرحله ده، ځکه چې یو انسان دومره یو خوشحالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحلې ته رسیږي، البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولدی نشي، او کله کله بیا ژور خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کیږي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي، اکثره د خلک اشتیا نه لري، او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري، او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضې دواګانې وخوري، البته هغه دواګانې خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب یې نه وي، او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردی نه، شکایت کوي زما سر خوږیږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي، او کله کله بیا د قلب مسایل هم ورته شي، ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه جوار خپګان دی. داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي، نو د فشار خوري هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي، او د بعضې هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دغه جوار خپګان دی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کېدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسي، خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم، لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اکله تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. مو تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضي دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي، نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی، باید ډاکټر سره مشوره وشي، او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي، هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کیدای شي یو خفیف چې ورته ورکړي مسکنات، خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونی شي، او د دوام راجا چې تقریبا چې اخري غدې نه حل دی، او د ډاکټر صاحب هم زموږ د هیله درخواستان دی، هغه دواخانه دی ورونو نظم دغه هیله چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي ځکه چې دا خطرناک غلری عواقب لري د مریض لپاره هم او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه ولاته
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاس دی په ژور خپګان باندې اخته دی د ځان لپاره څه کولای شي
د خپل لومړی معالج دی د خپل ځان د جوړ خپګان مریض چې بده مرز باندې وخته دی هغه کزما ورور دی او کزما خور ده دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی او د انسان هغه جوهر چې د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی دې ته باید توجه وشي زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې الفوي اتیا فیصد د دې خاطرو او کلمو منفی دي او 40% د سلون البته دا مثبت دي نو د انسان فکر چې دی هغه منفی ګرایي عموما انسان په ترنینګ باندې کول شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري ځکه قران کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس رب ملک اله په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسه نه چې انسان ته په سینه کې پیدا کیږي څوک پیدا کوي دا وسوسه من الجنه والناس کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي او بعض خبرې متاسه کوي په سینه کې متاسه وسوسه پیدا کیږي درې آسمانی مرضونه خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق بس رب الفلق من شر ما خلق څومره شر چې الله پیدا کړی د ټول نه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي دا د څه دلیل دی د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډیره خطرناک ده نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د جوړ خپګان لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه هم زه جوړ یم طبي خبر ده چې کله کله بعضی ظروف او بعضی شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي بعضی هغه لري بعضی اغیز لري خو طبي خبر ده چې کله کله انسان صحت خنوي د مصاب ته ونه کله کله اقتصادي ستونزې وي کله سیاسي ستونزې وي او کله د مصاب ته ونه کورنۍ بعضی ستونزې وي خو انسان باید تسلیم نشي او انسان کې خپل دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې خپل ځان معالج شم په خپل لمانځه باندې په خپل ذکر باندې په خپل قران باندې په خپل ایمان باندې او په خپل قوي اراده باندې انسان کولای شي چې خپل ځان خپل مالج ووسیږي او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلک ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زه همیشه په سر باندې درد وي البته اگر کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کبه خپل ځان کوو خو خپل ځان ته به پیغام ورکو چې زه جوړ یم زه خیم او زه اکټیو یم زه باید نور هم باید فعال شم نور هم زه باید لستر راوړنه باید ولرم او زه باید تسلیم نشم خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم ټول خپل مصیبتونه خپل ستونزې ټول د خپل کول انده واچو او په خپل ستونزو په خپل مشکلاتو په خپل خپګانو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې جوړ خپګان یو جدي صحي ستونزه ده په دې ستونزه د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی په دې هیله چې د ژوند لپاره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 1 تر بیا خو وخت ولري الله مو مال او ملګری اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه میومنی د تاسو په نظر لځوان نسل سره د کورنۍ بد چلند کومې پایلې درلودلی شي نن په امدیا کل خبرې کوول موږ سره میلم دی د خصوصي پانتون د حقوقو د پانځي استاد عبدالعظیم صفای نو مړ وای چې لځوانانو سره د کورنۍ مناسب چلند ډیر مهم دی
افغانی ټولنه لکه چې موږ تاسو په یو یو سنتي او عرفي ټولنه ده لیوی خو دینی او مذهبي اړخونه لري لبل خو زمونږ خپل افغانی کلتوري اړخونه دي او عرفي اړخونه دي چې دا دواړه مشترکاً د افغانستان اجتماعي رهبری کړی ده کلونه کلونه، او همدارنګه اوس هم کورنۍ اجتماع او انساني ټولنه رهبری کوي. په افغانستان کې د کورنۍ چلند لخپل ځوانانو سره په دوو معیارونو باندې لکه چې یادونه مې کړه واستواله ده، یو بود دینی اړخ ده او بل بود بیا زموږ او ستاسو عرفي اړخ ده. دواړه بودونه هم مثبت نتیجې لري او هم منفي نتیجې لري. کچېره ځوانان د کورنۍ اړخه په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، او هم په کلتوري لحاظ باندې، په فرهنګي لحاظ باندې، او هم په دینی لحاظ باندې په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، د هغوی ملاتړ ونه شي، د هغوی لاسنیوای ونه شي، نو دا بدې پایلې لرلی شي. زمونږ اکثره کورنۍ متاسفانه په افغانستان کې له داسې منفي اثراتو سره مخامخ دي چې دغه دوو بودونو ته صحیح توجه نه ده شوې په ټوله کې، هم په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې، اخلاقی لحاظ باندې. نو اکثره په افغانستان کې کورنۍ یا د کورنۍ مشران لخپل ځوانانو نه شکایت کوي، لخپل ځوانانو نه سر ټکوي. نو علتونه معلوم دي، او دغه علتونو ته چې تر څو توجه نشي دا علتونه له منځه لاړ نشي، لکه چې اشاره مې ورته وکړه، نو زموږ ځوانان فکر نه کوم په مثبت تګلوري باندې لاړ شي. لومړی په کار ده چې د کورنۍ تهداب ته توجه شي، د فامیل تهداب ته توجه شي. ماشوم چې کله په یوې کورنۍ کې زیږي، په هغې کورنۍ کې، په هغه محیط کې لویږي، دغه محیط ته توجه شي او محیط ورته سالم مساعد شي، تر څو په سالم محیط کې ټولنه کې دوی رشد وکړي.
بله استاد، په دې به وروسته خبرې وکړو. تاسو دوه مهمو اړخونو ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره په چار چلند کې په لومړي ګام کې دي. که دا سره ورزیات کړو چې د کورنیو د سواد د کچې ټیټوالی څومره د دې لامل سوای چې له ځوانانو سره لکه څنګه چې مناسب د هغه چلند نه کیږي؟
دا یو ډېر عمده لامل کېدلی شي د ځوانانو په منفي تربیه باندې، منفي ذهنیت باندې، او په منفي چال چلند باندې. واقعا لکه چې پوهه رڼا ده، نو دا بې ځایه خبره نه ده او دا ډېره پر ځای خبره ده. هر هغه څوک یا هر هغه کورنۍ چې هغه په علم باندې سنبالې ده، علم په ګاڼه سنبالې، هغه به طبعا چال چلند به سم وي، سلوک به سم وي، علمي به وي، اصولي به وي، او په اخلاق به ولاړ وي، د یو بل په احترام، د یو بل په صمیمیت به ولاړ وي. همدارنګه د مشر او کشر ځای به معلوم وي، احترام به معلوم وي، یو بل ته به درناوی لري. نو که چېرې دغسې نه وي، یو بې علمه کورنۍ وي یا یو بې علمه شخص وي مثلا، نو طبعا چال او چلند سره توپیر لري. دا خبره په قرآن عظیم الشان کې هم واضح شوې ده چې هغه خلک چې پوهیږي له هغو خلکو سره چې نه پوهیږي دا سره برابر نه دي. دا ثابته شوې ده دا خبره. ټولې هغه کورنۍ چې په علم باندې سنبالې دي، هغوی له یوې خوا ښه کورنۍ ثابته شوې ده، له یوې خوا یوه علمي، فرهنګي او د ښو اخلاقو کورنۍ ثابته شوې ده، بله خوا نه د خپلو اولادونو تربیې ته، ذهني تربیې ته، فزیکي تربیې ته، سلوک ته، اخلاقو ته، پوهې ته پوره پوره توجه کړې ده.
بله، لکه څنګه چې دا وضعیت قطع کله چې یو څوک د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، نو د کورنۍ تمه دا وي چې دی باید کار وکړي، یو څه وګټي، تر څو هغه کومې ستونزې چې دي هغه ورباندې حل شي. په داسې یو وخت کې چې بیکاري ډېره ده، ځوانان کار نه لري، او بیا په کورنۍ کې له همدې وجې د سره سم چلند نه کیږي، هغه یو حق دی ده چې باید په کورنۍ کې د سره سم چلند وشي، هغه تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله څه راته وایي، بیکاري څومره د دې لامل کیږي چې له ځوان سره سم چلند نه کیږي؟
واقعا بیکاری د ځوانانو په منفي تګلوري کې یو بل عمده لامل ثابت شوی ده چې ځوانان له بیکارۍ نه سر ټکوي. فقر، وزګارتیا، د تحصیل د زمینې نشتوالی، د تعلیم د زمینې نشتوالی، او په کور کې هم تاوتریخوالی. که یو کورنۍ یا یو پلار، مور له خپل اولاد نه څومره توقع لري، نو هماغومره د اولاد تربیه هم ترینه توقع کیږي. که چیرې کورنۍ مشران د خپل د اولاد تربیه ته، سالم روزنې ته له ابتدا نه صحیح سمه توجه ونه کړي، نو دوی بیا د دې د یوې مثبتې پایلې د توقع حق هم نه لري. د ماشوم ذهنیت جوړول، د ماشوم شخصیت جوړول، دا د انعقاد د نطفې نه حتی شروع کیږي، چې یو ماشوم چې د مور په بطن کې دا رشد کوي، هلته نطفه منځته راځي، حتی د هماغې ځینه د ماشوم شخصیت جوړېدنه شروع کیږي. نو علوم دا حکم کوي کوي د ماشوم د تربیه علوم د ماشوم د روزنه علوم دا حکم کوي چې یو مور غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راوړي او سالم وروزي نو باید د هغه وخت نه چې ماشوم په بطن کې رشد کوي د هغه وخت نه باید تربیه ته توجه وکړي باید د خانیاتو نه استفاده وکړي کې باید صحت سالم وي باید که خواړو خوري باید مخدرات وکړي نور شیان نه استفاده وکړي کې چال چلند باید سم وي د کورنۍ د رئیس یا د کورنۍ د نارینه چال چلان لخپل میرمن سره باید سموي دا ټول که سموي نو بل اخره د ماشوم په ذهن باندې مثبت اغیز لرلی شي او کچېری منفي وي نو طبعا چې مور و هم ناروغ وي ماشوم و هم ناروغ دنیا ته راځي او همدارنګ په ناروغ محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي په یو ناسالم محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي نو د ماشوم شخصیت جوړیدنه یا د یو انسان شخصیت جوړیدنه د همغه ماشوم توپ نه پیلېږي که په ماشوم توپ کې دغه ماشوم سره صحیح چال چلند نشي صحیح سم توجه ورته وشي او خدامندانه برخوردونه ورسره ونشي طبعا په آینده کې به دا ماشوم سالم منسره از خپل شخصیت به جوړي یعنی بیروزګاری یا بیکاری دا یو لامل ده اما هغه ځوانان چې دوی مثبت فکر لري هغه ځوانان چې دوی سالم روزل شوی دي دوی کولای شي د خو طرح په وړاندې کولو سره د خو عملونو په تر سره کولو سره دوی کولای شي دغه بیکاری لمنځه ویسي نو دا تر ډیره حد ده یعنی ځوانان هم کولای شي چې دغه کاری لمنځه ویسي مګر دا چې کار وکي او مثبت تمام شي
bale ځینې کورنۍ د ځوان په ټولو چارو کې په عامه خبره مداخله کوي لکه د ملګرو په ټاکلو کې وخت نا وخت ګرځیدلو کې جامو اغوستلو کې موبایل ډیر کارولو کې دا څومره منفي پایلې درلودلی شي او ځوان یو ډول ځان د سیاسي ځای تر تعقیب لاندې دی
دغه مسله له دوه اړخونو نه موږ مطالعه کولای شو له یوې خوا د کورنۍ او د مشرانو مداخله د یو نوي ځوان په چارو کې د داسې یو ځوان په چارو کې هغه نوي ځواني ترسره یا نوي محیط د انتقال شوی د کورنۍ نه محیط ته تللی او ملګری مثلا پیدا کړي دلته محیط ته کتل کی کچېر محیط سالم وي نو د والدینو مداخله بیا منفي اثرات لرلی شي کچېر محیط ناسالم وي دلته بیا د والدینو مداخله لا ضرور ده او والدین باید کوښښ وکړي چې خپل اولاد ته مثبت زمینه مساعده کی یعنی ډیره مداخله هم یو ځوان ته اوقدمندانه برخوردونه پګوت کیږي او یو ځوان په منفی تګلوري باندې روانول شي یو ځوان منحرف کول شي ډیره مداخله اما د کورنۍ مشرانو ته پکار ده چې د منفی محیط په ځای ورته سالم محیط ورته برابر کی مشغولتیا ورته برابر کی په ډیر تشویق سره په تشریح کولو سره د موضوع د موضوع پر روښانه کولو سره کول شي ځوانانو ته د مثبت تګلوري زمينه ورته برابر کی نو دا هم منفي محیط پورې یا خراب محیط پورې اړه لري او هم مثبت محیط پورې اړه لري چې محیط څومره سالم ده
bale په اکثره کورنیو کې د ځوانانو شمیر ډیر وی کله نا کله بیا لدی عمل چې هغه یو ځوان سره د دې ټولو درنوي کې په کورنۍ کې کارو دندم لري او څه کوټ راوړي خو یو ځوان د سی بے پروا ده نه احترام کوي او نه هم چې ګټي چې کوټه راوړي د غلطه بیا د کورنۍ د غړو لخوا توپیر کې کلی دي دواړو سره دغه توپیر څومره منفي اثر درلودلی سي د ځوان پر روحیه باندې چې کارم نه لري رویه یې له کورنۍ سره سم نه ده او کوم بد عواقب لري
متاسفانه دا تکای په اکثره کورنۍ او کېشته د زمونږ په افغاني محیط کېشته ده هغه ځوانان یا هغه اولادونه چې هغه ګټه لري مثلا نوې کاروبار لري هغه ته ډیر ناز ورکول کیږي هغه ډیر په والدینو باندې ګرانی او هغه ځوانان چې بیا برعکس ګټه نه لري کاروبار نه لري اوسګاری هغه مثلا همیشه راتل کیږي همیشه د هغه ذهن تر فشار لاندې راوړل کیږي د هغه شخصیت تر فشار لاندې راوړل کیږي توهین کیږي حتی په دې اندازې پورې نو دا منفی پایل لرلی شي پرته له شک چې منفی پایل لري هغه ځوانان چې هغه بیکاره دي بیروزګار دي هغه لاس نیمه ته ضرورت لري هغه تشویق ته ضرورت لري ترغیب ته ضرورت لري نه دا چې هغه نور هم ورټل شي هغه د هغه ذهن تر فشار لاندې راوستل شي باید هغه سره کومک وشي هغه کومک ته ضرورت لري همیشه استاد په صنف کې کای استاد درس ورکوي په صنف کې نو همیشه په دې فکر کې چې خپل هغه شاگرد هغه محصل چې هغه کمزور دی هغه لاس نیوي وکي نه دا چې هغه ورټي نو دا هغه سره د کومک کوي ورسره سیمینار ورته ورکوي تحقیق عنوانونه ورته ورکوي ورسره مناسبه کوي تر څو هغه تشویق شي ترغیب شي او دا تحقیق تر سره کوي او هغه محصلین هغه زکون کی چې هغه لګزره ذهن خده هغه استعداد خده او کار کړي دا هغه به لګي اشاره ته ضرورت لري چې لګي اشاره ورته وشي د استاد نه خون هغه خپل کار په خپل کوي نو همدغه عین مسله په کورنۍ او کې قابل د تطبیق ده هغه ځوانان چې هغه بیکار دي یا مثلا علاقه نه لري د کار سره یا مثبت ذهنیت نه لري ذهنیت منفی ده هغه لاس نیوي په کار ده هغه سره باید ښه چلند وشي برعکس ډیر زیات ښه چلند ورسره وشي تر څو هغه مثبت تګلور تر شي تر څو د ذهن شي منفی اثراتونه ډک د ذهن دا تحلیل شي او په توځای مثبت اثرات ځای ونیسي
bale تاسو یادونه وکړه چې باید له دې یو چا سره ښه چلند وشي په کورنۍ کې خو کچېره کورنۍ دغه په پام کې ونیسي د ځوانانو په منځ کې فرق راولي هغه څوک چې دوی ته محترم دغه ډیر عزت ورکغه څوک چې دوی د سینه خوخیږي هغه سره سم چلند ونی کی دا څومره د عقدو لامل کیږي او دغه متضرر کس کوم کارونو ته لاس ورته کولای شي
همدغه علت چې کورنۍ په دغه ټکی کې خپل ضعف خي او په ځای دې چې مثبت چلند وکي او ځوان سره منفي چلند کیږي هغه نور مقدمن کیږي بل اخره د نه یوازې دا چې کورنۍ تخپل دغه ځوان مثبت نه تمامېږي بلکې جامعه ته هم د ډیر منفي تمامېږي همیشه به جرای متلاصه شي همیشه به په جامعه کې بد سلوک لري همیشه به اخلاق به لنور سره توپیر لري مثبت اخلاق به نه لري او همدغه د چې بیا په عمومي شکل سره کومه د جرایمو ګراف مطالعه کوو نو تر ډیره هغه ځوانان بیا جرایمو متلاصه شي چې هغه د کورنۍ نه هغه سم نه دي تربیه شوی په کورنۍ کې په یو خه محیط کې نه دي تربیه شوی په کورنۍ کې ورسره سم چلند نه شوی او قدماندانه چلند ورسره شوی توپیری چلند ورسره شوی نو بل اخر د غزوان د خپل د کورنۍ نه ناهیلی کیږي تر ټولو مهمه مسأله یو ځوان ته یو شخص ته د هغه د کورنۍ ملاتړ ده کچیر د کورنۍ ملاتړ د یو چا سره وی هغه ډېر ستر کارونه تر سره کولای شي ځکه د کورنۍ ملاتړ چې ده له هر پلوه مثبت تمام شوی دا مثبت تمامی یوزوان ته نو طبعا کچیر دغه جفال یوزوان سره کی چې هغه په منفی تګلوری دا په ځای دی چې هغه تشویق شي د هغه لاس نیوي شي برعکس هغه سره وقتمندانه برخورد کیږي نو طبعا دنه یو جانی ځوان په جامعه کې جوړیږي او بل اخره دای به جامعې لپاره ډیر یو منفی شخص وي
استاد تاسو ډیر هي مسلې ته اشاره وکړه چې هغه ځوان سره د کورنۍ ملاتړ دی څه فکر کوئ ولی په یو شمیر کورنۍ او کې لځوانانو سره ملاتړ نکېږي چې نکېږي لا هم د خبري ورته کېږي چې هغه نورم په ما خبره پس رفته شي او فکر وکړي چې زه یو د سې کاسې مې زه مفید او ګټور نسم تمامې دلې که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو کدا اوریدونکو ته بيخي واضح او روښانه کړو چې ولی کورنۍ د چلند ځوانانو سره کوي چې په ځای دي چې هغه پرمختګ وکړي هغه نورم په شاتګ کوي
زه د دې مسلې په اړه کې دوه عمده لامل وینم یو د علم نشټوالی د پیوي کورنۍ کې او بل اقتصادي کمزورتي د پیوي کورنۍ کې کچېری دغه دوه فاکتورونه په یوه کورنۍ کې موجود وي چې هم علمی کورنۍ وي او هم یو څه اقتصادي جوړ وي زه فکر نه کوم چې په هغه کې به ځوانانو سره توپیری یا بد چلند وشي اکثرا لیدل شوی دي او دا په اثبات رسیدل چې هغه ځوانان چې قدماندانه دي او دوی جنایتکار جامعې ته وړاندې کیږي جنایتونه کوي جرایم تر سره کوي هغه ځوانان اکثره په دغه کورنۍ کې شوی چې هغه یوې خوا علمی کورنۍ نه او بل خوا کمزور اقتصاد درلود او د کورنۍ لخوانه هم په دې برخه کې وته توجه نه درشوي او په ځای د دې چې مثلا ځوان تشویق شي کار ته روزګار ته نو همیشه رټل شوی ده
که کورنۍ ته دا موضوع روښانه کړی چې یو ځوان په خپل کورنۍ باندې کوم حقونه لري او بیرته بیا د ځوان مسؤلیت څه دی
مخکې له دې نه چې په یوه کورنۍ کې والدین په خپل اولادونو حق ولري لومړی د اولاد حق په والدینو باندې ده او دا په ټولو ادیانو کې په ټولو قوانینو کې په ټولو نړیوالو پرنسپونو کې دا خبره په اثبات رسیدلې ده د یو ځوان حقوق د یو ماشوم حقوق ډیر زیات دي په والدینو باندې تاسو باور وکړئ په کوم شرایطو کې په کوم شرایطو کې چې مونږ ژوند لرو په افغانستان کې تاسو باور وکړئ چې مونږ د یو ماشوم یا د یو ځوان حقوق مونږ نه شو تر سره کولای مونږ حقوق ورته نه شو ورکولای هغه حقوق چې لازم دي ورته ضروری دي چې هم مانوي حقوق دي او هم مادي حقوق دي نو مونږ ورته نه شو یاد کولای د یو ځوان حقوق لکه مخکې مې چې یادونه وکړه د انعقاد د نطفې نه پیدا کیږي، د هماغه وخت نه شروع کیږي حقوق یې، بالاخره چې بیا تولد کیږي، بیا لویږي. د تعلیم حق ده، د تربیې حق ده، د صحت حق ده، د ذهني روزنې حق ده، د ښه غذا ورکولو حق ده، د لباس حق ده، د ښه محیط آماده کولو حق ده، د یوې ښې مور ټاکلو حق ده په پلار باندې د اولاد. نو دا ټول هغه حقوق دي چې یو ماشوم یو ځوان په خپل والدینو باندې لري، چې د هغه وخت نه چې دا رشد کوي، پیدا کیږي او په محیط کې دی لویږي، دغه حقوق باید ورته ورکول شي، ورته توجه وشي.
بله، او بیرته د ځوان مسؤلیت څه دی؟
په دوهمه مرحله کې د ځوانانو مسؤلیت ده، د ځوانانو وجیبه ده چې هغه مور پلار، هغه مشرانو چې کلونه کلونه په ده باندې زحمت ویسته، د روزلی ده، د ته ذهنیت ورکړی، د تعلیم ته، د تحصیل ته، د فزیکی او مادی روزنه ته توجه کړي، د زحمتونه ورسره ویستي دي. په ځانګړي توګه مور چې خپل اولاد سره څومره زحمت ویسته، نو د ځوانانو ته لازمه ده چې د مور پلار ډیر احترام وکړي، په لومړي قدم کې احترام وکړي، درناوی وکړي، او همیشه خبره ورته ومني، خبره زمکه ته ونه غورځي، د مور پلار په خبره باندې غور وکړي، فکر ور باندې وکړي. که یو مور خپل اولاد ته خبره کوي یا یو پلار خپل اولاد ته خبره کوي، په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي ور باندې، ځکه هیڅ مور پلار د خپل اولادونو په بده باندې روادار نه وي. نو اولاد باید دا درک کړي چې مور پلار څومره زحمت په ما باندې ویسته. په ځانګړي توګه په افغانستان کې، په دغه سیاسي او شرایطو کې چې افغانستان ورسره قرار لري، چې له هرې خوا نه ستونزې شته په افغانستان کې، نو په دغه سیاسي محیط کې کچېرې مور پلار خپل اولاد روزي، سالم روزي، او هغه ته توجه کوي، د هغه لباس ته، خوړو ته، تعلیم ته، تحصیل ته، اخلاقي روزنه ته، عقیدوي روزنه ته، په هر بوت ته توجه کوي، نو اولاد هم باید دا له یادونه وباسي. او همیشه په قران عظیم شان کې هم الله پاک د دې نه ذکر کړی دی چې د الله پاک له وحدانیت نه وروسته دای حکم کړی دی اولادونه ته چې تاسو د خپل د والدینو سره احسان وکړي، نیکی وکړي. احسان او نیکی په دې معنی چې تاسو یعنی د خپل د والدینو احترام وکړي، خبره ورته ومني، د هغوی حقوق ادا کړي. د والدینو حق په اولادونو باندې واجب ده، او دا حقوق باید ورته ادا کړي.
بله، په اخر کې که خپل خبرونه په دې پوښتنه باندې سره راټول کړو، چې د یوې خوشاله او آرام کورنۍ لپاره د تاسو مشوره افغان وګړو ته څه ده؟
د یوې خوشاله کورنۍ لپاره تو څو ټکي زه غواړم ووایم ګرانو اوریدونکو ته. لومړی دا چې د مور او پلار سلوک ډیر مهم ده په یوې کورنۍ کې. کله چې د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه نیکه وي، د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه په اخلاق وي، په محبت وي، په صمیمیت وي، نو دا ډیر مثبت تمامیږي د اولاد په روحي باندې، د اولاد په ذهنیت باندې. نو په لومړي قدم کې مور او پلار ته لازمه دي چې دوی په خپل منځو کې سره ډیر ښه رویه ولري، ډیر صمیمیت ولري، په محبت باندې یو بل سره سلوک ولري، او همدغسې یو فضا رامنځته کړي په خپل کورنۍ کې، په خپل فامیل لپاره. که غواړي چې اولادونه سم تربیه شي، نو دغه سیاو فضا د رامنځته کی په کورنۍ کې. او دوهم دا چې ښه محیط ولري. محیط ډیر مهم ده د اولاد د روزنې لپاره، ځکه چې اولاد چې کله 5 کلن شپږ کلن کیږي، نو ورو ورو محیط ته انتقالیږي. که چیرې محیط سم وي، نو سالم وي، دای به هم سالم ذهنیت ترې اخلي، او که محیط ناسالم وي، نو طبعاً چې دای به ناسالم ذهنیت اخلي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو، دا ونننې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې لمون سره ملما و دي، خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. نو مولای لځوانانو سره د کورنۍ د مناسب چلن پاکله وغږیده. اوس خبرونه پای ته رسو. تربیه فرض کې چې استي الله مال او ملګری.
پریمیک دی چې والو زما زما وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرن وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرن وزرې ماتړې پریمیک دی چې والو زما زما وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرن وزرې ماتړې پوتا
پات کی گدرنا وزری ماتڑے ماتڑے زدا لاہو پزم زمو کی زگی دلیا زدا زان غق دشمن من زترا بللیا المنز می پال من کی کی دغس سپچلیا ظلم دے پشونڈو ظلم دے پشونڈو د خندا وزری ماتڑے شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے خار بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بے آواؤ بے شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بے آدم آشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑے شپوت پات کی گدرنا وزری مطڑے شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے زد زمانے جبر ساتلے پنجرہ کیا شمایا